درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د نورو راپورونو ترڅنګ د هلمند څخه یو تازه راپور لرو. د ازادي راډیو خبریال د جګړې لومړیو کرښو ته تللی دی، د سیمې حال بیانوي په دې راپور کې. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
د بدرشان چارواکی وی د حکومت په پام کې لري امغان او ورتج ولسوالي له دولت څخه وسلوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکی وی په چین ولسوالي کې د داعش ډلې بيخي لمنځوړل وخت اړتیا لري، او د سوری حکومت اعلان وکړ چې د سولې په حقوق غیر مستقیمو خبرو کې د برخې خسر لپاره جنوات خپل سازي لګي چې د ملګرو ملتونو په منګړیتوب تر سره کیږي. بشپړ خبر نو واوري. د بدخشان چرواکی وی حکومت په پام کې لري امغان او وردج ولسوالۍ له دولت څخه وسلوالو ونیسي. د غدوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د ولی مرسیال ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته وویل چې د دغه دوه ولسوالیو د تصفیه لپاره پوځي عملیات په پام کې دي.
طرحی شورای امنیت لیگلی دی او غوی هم منصر تعهدات کړی دی او فیصله کړی دی چې څنګه سم د حمل پر بس یو لو عملیات تلار واټو چې څو دغه دوه شوالي هم مکمل ډول کارښتنه له وشتون څخه پاتې تسته.
خغلی بیدر وی وسلوال طالبان د بدخشان د تګاب، تشکان او ارګول اسوالی له زیاتو برخو شړل شوی او دوی یوازې پر زینو سیمو کنټرول لري. د بدخشان ولایت په زینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکاتو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکی وی په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بيخي لمنځوړل وخت اړتیا لري. د والی ویان اتولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل په چین کې د افغان قواو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وژل شوی دي.
اصل ولسوالی سرحدی ولسوالی دا د دوی په بشپړ لمنځوړل به وخت اړتیا ولري، ولی د دوی الورپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اصل ولسوالی کې جګړې تر هغه ولې هغه لمنځه ورسېږي دی وجل شوی دی.
خو ګڼې وای د داعش ډلې په وړاندې به د افغان قوه په وسیع اقدامات دوام ولري. د په خبره وړ مش په هم په چین کې د داعش ډلې پر خلاف افغان قوه د ټوب د ذکري او د دې ډلې چلي رښتوال وشل دي. تر دې مخکې د چین ولسوال غالب مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې داعش ډله به په دې ولسوالۍ کې لا مات سره مخامخ شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له خپل پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې د پنځشنبه په ورځ کیږي. له هندستان نه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل افغان ټیم پورا چمتواله لري.
زمونږ نو بل هم پورا چمتواله لري. د دې سره موږ له سره کوم مخې سریلانکا تر څنګ لکه ساوث افریقا او افغانستان کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبه ترسره کوي او هغه هم مهمه لوبه دي. نو افغانستان به ان شاء الله د ټول لپاره پورا چمتواله نیسي.
افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شلاوره مسابقو دویم پړاو ته لار پیدا کړه او اوس په د کرکټ له اوله درجه ټیمونو سره مسابقه کوي. افغانستان په خپل تاریخ کې د اول وار لپاره دغه پړاو ته لار پیدا کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبد الله عبدالله، نورو دولتي چارواکو او سازمانونو د دې بریا له کبله ملت ته مبارکي ورکړې ده او په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې تیر ماخام خلکو په ډولونو او اترنونو سره د غبریا ون منځله. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبی افریقا، انګلستان او ویست انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د سوری حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغه غیر مستقیم خبرو کې د برخې خسن لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب تر سره کیږي. دا خبرې د سوری له سیاسي مخالفانو سره کیږي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون خبر اعلان ته وویل چې حکومتي ټیم به سبا جنوا ته روان شي، خو کچيري اپوزيشن په دغه خبرو کې برخه وانخلي دغه ټیم به تر څلوري ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نشي. ټاکل شوی دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وشي. چارواکي وایي د ایتالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدن له کبله د سکی سپورت شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. ژغورونکي په نورو احتمالي قربانیانو پسې پلټنه کوي. دا په تیرو څو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو وژونکې برفکوچ ګڼل کیږي. د برفکوچ علاج روښانه نه دی. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو وبتل ورک شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه وبتل ښایي ډوب شوی وي. د امریکا سی این این تلویزیون پرون وویل د امریکا استخباراتي چارواکي چې د شمالي کوریا ارتباطات څاري ګومان کوي چې ښایي دغه وبتل خپل لاره ورکه کړې وي. په همدې حال کې یو آنلاین خپرونه چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره نږدې اړیکې لري د دغه قواو د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکوي چې ویلي دي ښایي دغه وبتل ډوب شوی وي. دغه خپرونه زیاتوي دا څرګنده نه ده چې دا بریدګر وبتل دی که د بالستیک توغندیو لیږدونکې. شمالي کوریا هڅه کوي دغه توغندیو ته انکشاف ورکړي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ او ته ورسید. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
تاسې زموږ شاخله ازادي رادیو اوري.
دو پیراغ گوری چی بگمی؟
واه
ها دا بدلا کلف سره ها تلیفان تلاشید
پدا اخو کوری که دویسه؟
اخو کوری که گوری اتر کشی
په هلمند کې د آزادي رادیو خبریال د جنگ د جبهې له لومړۍ کرښې راپور درکوي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر بیا وایي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل کیږي.
حتی اول تیز با مسئله همه خالفین رو بانیدیم چیدی پشار را وستیری بعضی سیمه تا برلاسه پیدا کوی ترسیو پس پاکستان فکی که ملامت نیی.
د طالبانو له انکار سره سره ارګوایی د سولې خبرو ته هیله لري. د بلخ والی وای په ولایت کې د داعش ډلې سر اوچت کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت شل کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. د اوسنی رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو وبجو ورسره د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤلان وایي پاکستان سخت دریزي وستوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې اپراتیفي مسؤل دی وای چې د پاکستان د هڅې به کومه نتیجه ورنکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د موضوع په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکرشه ها غاړي پر سخت ریزو وسلوالو فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي. حتی حالت په مسله مخالفین باندې چې د فشار راوستي چې تاسو په هغه ومن جګړې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې خاصتا په یمن کې بعضی سیمه ته برلاسه پیدا کوي تر څو په اسلام باندې موږ داسې وبانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو. موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یو کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅه ګټوري نه دي او افغانان سولې ته تږی دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دولس ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړ چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیر اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د گریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حمله اته څلوېښت ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکی او 15 افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا تر څنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیز ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور واري د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمې غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. د ده په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ښه دوبی په مخ کې دی.
په هلمند کې مو د اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان څرګندونې واورېدې چې وایي په پاکستان کې پر طالبانو باندې فشار زیات دی چې د دې ډلې غړي هلمند ته لاړ شي او هلته جګړې ته زور ورکړي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت په نادالي ولسوالۍ کې پر امنیتي کمربند باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي، خو دوی وایي چې افغان ځواکونه باور لري چې د وسلوالو د هر ډول بریدونو د شندولو لپاره چمتووالی لري. سره لدی چې پر دې کمربند بریدونه ډیر شوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادالي ولسوالۍ ویدا سیمې ته تللی چې د وسلوالو بیرغونه لورای ور معلومی شي. محمد الیاس دایی په خپل دی راپور کې وایي چې حتی جنگ ته په نږدې سیمو کې هم د خلکو ژوند عادي دی. په دیاره نور حال د الیاس دایی په راپور کې
د نادالي ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیز ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړی کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلی سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري.
دا د دمبر جمپونه چې ونیو سی بیا نو مشران وشاجه او کله دمبر جمپونه وکړي مشران ډېر تکلیف دي.
په دې ځای کې تر 50 ډېر کسان راټول شوي دي او د کلی د ملک په غوښتنه هغه سړک اوروي چې د جنگ لومړی کرښه ته غځېدلې ده. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو کولنګونو لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په وداسې ټانک کې يم چې یو زیکو یک او بل پکې 2 ملي متر توپ تړلې ده. دا یو ځنې ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځنی ډېر استفاده کوي. د نادالي امنیه کمانډان سمون مل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیز کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنگ کرښه ته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اورېدل کېږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورلاوي یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمېر پولیسو په شمول ولاړ دي. ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چیرې لږ د ګڼمیشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي ورېد تقریبا 200 متره بل موږ لرې هېڅ مشکل موږ نه لرو. حاجي صاحب ته خدای خیر ورکړي وایي ورېدو امنیت راوسته دی، امنیت برقراره ده. څلور ساعته وایي ورېدو ولسو سره مرګره ده، د سره ولس مرګره ده، دا له ولس سره مرګره ده.
کمانډان د ولسوالۍ کمانډان د خپل امن امنیت نیولې دي. جنگ هیڅ نه راځي نږدې دي، مګر موږ په امنیت کې موږ به هم وسایل نشو. تاریخ نه نه خنډ کړی په دې باندې کې نه دي کړی. دا خو موږ نه کړو، موږ هغه نه لرو سره خلاص.
کڅوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کاند او کفر سم وي، خو دا څه ښکار چې هم خلک د جنگ سره عادت سي وي. موږ د نادالي ولسوالۍ د شنه کلی سره د وسلوالو د جنگ اولی کرښه ته ولاړو. د نادالي ولسوالۍ امنیه کمانډان سمون مل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي کچیر د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګورې چې ولې
وه
هغه د بدله کول فسره هغه تلیفون تلاشه په دا کور کې دوی سره او اخو کور کې ګوره تر کرښې
د کمربند د هرې پوستې سره جنگرس په هم تړل سی ودی او دوی د هر نابله د کسب له دو غاپي. پولیس وای دوی د شپې خوش کوي او د پولیس سره د پیری پر مهال د مرستي کار تر اخلي. د نادالي ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي رادیو ټول ښکارا ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. حکمل ویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي او ډیر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه هم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده د ندالي ولس، د ندالي سپینږیري، د ندالي خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس دا ټول زموږ سره وژه پر وژه خلاق ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستا و د افغان مرمۍ تر اوسه پورې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپل سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او د هغو مرمۍ چې خپل ایران پرې لیکلی دي او د هغو راکټان
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او خزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي. عوام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادالي ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټرسایکل بم هم کاشف او خونسا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو دپاره ځای په ځای شوی وو. د نادالي ولسوالۍ د لوی منداو کوفکې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 15 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلی او تریخ ناور پورې راورسېدی. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالي ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالي د هلمند د مرکزی ولسوالۍ له جملې 4,409 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 104 کلیو کې ژوند کوي چې د مرکزی سید معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد علی اسدی، دازری راډیو، هلمند.
د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ ته د ازادي راډیو خبريال ورغلی او د جګړې لومړی کرشي معلومات ترکول.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ولسمشر مرسیال ویاندوی افغان حکومت لا حمله طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند. ظفر هاشمی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې پر خپلو ژمنو عمل وکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي، څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است کې بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه موادو عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزي ورستي ناسه کې یې پریکړه شوې و. له هغې دلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې و. هیله لرو چې هغه عملي شي، سو د سولې خبرو ته لار هواره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبري خایي د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبري نه دی پیل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکیلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری دا ده چې ایالاتو متحده امریکا چې په دې مسله شتیل دی او چین په دې مسله شتیل دی. که ایالاتو متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي، طالبان بیا مجبوره دی
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې بهیر خورا پیچلې او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندې ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویشت له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
ښاغلی نور لایوی اونۍ جګړې وروسته د زاریا او کشندې ولسوالۍ د هیک او تونج سیمې د وسلوالو مخالفو له وجوده پاک کړې. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې ښاغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی په وړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنګېدل، بلکې په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوو افراطي ډلو سره مخامخ ول. ښاغلی نور د یادو سختریزو ډلو د هویت په اړه داسې وویل: فکر کوم چې یاد کسان دوا افراطی ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه له ځان سره لګول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د یاد عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي تر څو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حملې ترسره کړي. دوی سخت دریزې ډلې وي چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیکه دره نام نه کړي، لاغې پس په شولګری او په مزار شریف حملې وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. دا د چې په لومړي ځل د سیمې چارواکي په بلخ کې د داعش ډلې د حضور پخلای کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې سر پورته کړي او نام نه ته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختریزه ډلې د داعش په استازیتوب د ښاغلي نور د داو پوړاندې خبرګون نه دی خودلې. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ګازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. د دغه وزارت وایي محیدین نوري ازادي رادیو ته ویل چې دا ماستر پلان د ګازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې وابري.
د ګازو د تولید پرختي ماستر پلان به د انرژي لړخه افغانستان په خپل پښو دروي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وای دا ماستر پلان به مرسته وکړي چې له کورونی او بهرنی سرچینو څخه تولید شوی ګاز په شتوګه مدیریت شي. د دغه وزارت وایاند محیدین نوري د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل:
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډیری د ګازو کنی ذخیره لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپي لوی پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز ودی ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
شغلې نوري وای دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکی او مالی برخه کې آسیایي پرختی بانک او د امریکا پرختی ادارې مرسته کړي او اجرایی چارې د فیشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نو موري همدارس وای چې د تیرو کلونو په پرتله د محل په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابر، یعنی 1.5 میلیون متر مکعب تر رسیدلې، چې د انرژي ترڅنګ کولای شي د برښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په روسي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه چې په دغه هیواد کې د نور برخو ترڅنګ د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل لمخي افغانستان د محل 1.625 تریلیون متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستيال محمد یونس مومند وای د ګازو د پرختی ماستر پلان جوړېدل به اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټه ورتمام سي. شغلې مومند هم دارنګ وای د اقتصادي پروژو په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته به سره معلومه ده د هر هیواد اقتصاد دی هغه تقریبا په انرژي پر کچې موږ فابریکا جوړو، موږ غواړو چې موږ خپله کفایت ورزې خپل تولید څنګه ولای شو په منځ کې رقابت وکولای شي. نو موږ لپاره انرژي ډیره ضرورت ده. نو یقینا د ماستر پلان سړي دا به د افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومه کوي.
شغلې مومند هم دارنګ وای د اقتصادي پروژو په ځنګړې توګه د انرژي په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسېدلې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ازادي راډیو ته وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کیږي ورته د کار زمینې هم برابرې شي. سید حسین عالمی بلخی هم دراز وویل په غیر قانوني ډول به هرته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په نظر کې دي. په دې اړه د ناجی صاحبی راپور.
په اروپایي هیوادونو کې د 250,000 افغان کډوالو حضور او د دوی د نمنلو غوښونه افغانستان لستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسیدلي چې لمخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل، خو لرډیرو هڅو وروسته دغه هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کړیم با کشورای اروپایی. ابتدا
له اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لومړی کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په بو کې ډوب شوې دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوي له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
په کونړ کې د شزو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د شزو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله پر اول مریض کار کې تر شپېتو زیاتو شزو شکایتونه ورته کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیله میرمن توراج وای سږ کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغه ویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو خزو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي، خو بیا هم د هرې ورځې په تیریدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې موږ ډېر قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلې دي. علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمېر ښځې په دې پوښیوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس ښځې پېښوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د امون چې ولسوالۍ له زه ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو نو په اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته بېخېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د خزو د ژوند خوالی پاړه هغوی سره ډیرې غوړیوادی کیږي، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو خزی د تاوتریخوالی او نور ستونزو سره مخ کیږي. په جنگ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړي او همیش د تاوتریخوالی سره مخ دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس هم اجمل تورمن د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري یمګان او وردوج ولسوالۍ له دولت ضد وسلوالو ونیسي. دغه دوی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړلو وخت ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د خویدو له کبله د سکي سپورټ پګ ورزشکاران مړه شوي دي. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منګرتوب ترسره کیږي. راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبتل ورک شوی دی او د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي فکر کوي چې دغه اوبتل ښایي ډوب شوی وي.
تسید ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې پورې په منځري صفه دور شپږنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، د ژوند رنگونه خبرو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسد الله لودین د کابل ورسپانې کتلی او مهم مطالبه دراوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپان خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د حکومت د نننه ګډوډیو او په ورته وخت کې د طالبانو د خپل منځوي جګړو زیاتې دوه تزنګړي کړی دي. چراغ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په ار کې د بی سرپرستۍ فضا رامنځته شوه او کارکونکو په دیش په ورځو کې د خپل برخلیک په اړه فکر کوي. په سر مقاله کې راغلی چې په دې ورسوي کې په ارګ کې د سیاسي فاتحو ټغر هوار شوی او لڅمو دی راهیسه د ارګ دننه فضا کې غنګونه زیاته شوی او د ارګ چارواکي هوډ لري چې د خپل تشکیلاتو په ارسوب کم کړي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې چارواکي د ارګ په تشکیلاتو کې هر ډول اصلاحات راولي باید یو میکانیزم لاري راولي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې حکومت د خلکو په وړاندې هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. په مطلب کې راغلي چې له تیرو دو کلونو راهیسې لسګونه زر ځوانان له هیواده وتلي، تر یو نیم زر ډیر په لار کې ورک شوي، خو حکومت په وړاندې هیڅ هم نه دی کړی. ورسپانې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د ځوانانو د بیکارۍ کچه په داسې حال کې زیاته ده چې همدا مهال په ارګ کې لسګونه پروژې د تدارکاتو په کمیټه کې بندې دي او میلیونونه ډالر بیرته مرسته کوونکو هیوادونو ته ګرځېدلې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو زیاتوالي ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هرات په شینډن کې د طالبانو د جګړو له امله غنی کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې په هرات کې جنگیدونکو دواړه ډلې طالبان د جګړې اصول په پام کې نه نیسي او ډیر زیانې ملکیانو ته رسولې دي. د ورسپانې په باور که د طالبانو خپل منځي جګړې هر ډول وي باید حکومت یې مخه ونیسي، ځکه چې دا او دې ته ورته جګړې د ملکیانو په ژوند منفي اغیز کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکلي دي چې په هرات کې د جګړو هدف دا دی چې پاکستان غواړي هلته د پراختیايي پروژو د عملی کولو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسي جرګې تل د ولس ستونزې د یو شعار تر حد راپورته کړي، خو د تعقیب لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي. د ورسپانې په باور په یو شمیر ملي مسایلو کې د ملي شورا غبرګون دا څرګندوي چې په حکومت کې لږ تر لږه یو قوه لږ فعاله ده او د خپلو مسؤلیتونو په وړاندې بې تفاوته نه پاتې کیږي.
په کابل کې د دولسم ټولګیو له فارغانو د کانکور د ورستی پړاو آزموینه واخیستل شو. د لوړ زده کړو وزارت وایي د کابل آزموینه ورسته د کانکور آزموینه په افغانستان کې بشپړه شوه. د دغه وزارت معلوماتو پر اساس په سرژنی کانکور کې نږدې 2,00,000 کسانو ګډون کړی چې له دې شمېر به یوازې شاوخوا 1,40,000 کسان په لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو کې جذب شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې.
سکال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1,15,000 کسانو د کانکور په آزموینه کې ګډون کړی چې د وروستي پړاو آزموینه یې د شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د کانکور آزموینه په 3 ولایتونو کې بشپړه شوې او یوازې د کابل حوزه پاتې وه چې دلته هم له نږدې 9,000 کسانو آزموینه واخیستل شوه. د دغه وزارت د نشراتو امیر اختر محمد اوبیر وایي د سګنی کانکور پروسه د نورو کلونو په پرتله ډیره شفافه وه. ښاغلی اوبیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سګنی کانکور له ګډون کوونکو څخه به 85,000 کسان د هیواد په دولتي پوهنتونونو او 60,000 به یې په نیمه لوړو زده کړو بنسټونو کې جذب شي.
تر دې دمه 155,625 کسانو د افغانستان د 3 ولایتونو په 2 حوزو کې آزموینې ورکړي دي. دا آزموینه په شفاف ډول ترسره شوه. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، هغه تیاریانې چې سکال نیول شوې وي وایي کولای شول چې آزموینه بې له دې چې کومه ستونزه پکې رامنځته شي په شفاف ډول ترسره شوه.
له دې وړاندې د کانکور په پروسې کې انتقادونه موجود وو او په تیرو 2 کلونو کې 2 ځله د یو شمېر ولایتونو د کانکور آزموینې له سره اخیستل شوې دي. په ورته وخت کې له 12 ټولګیو یو شمېر فارغ شوي کسان له سګنی کانکور آزموینې څخه خوښ دي. دوی وایي سګنی پروسه د پخوانیو هغو په پرتله شفافه وه او هیله لري چې د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته کامیاب شي.
غواړو چې د امتحان پروسه ډېره شفافه تیره شي ترڅو وکولی شي هر یو په خپلې خوښې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. زما پیام له حکومت څخه دا ده ترڅو چې د کانکور پروسه شفافه تیره شي او بعد له شفافیت څخه اوسني نسل ته باید د کار زمینه برابره شي.
انشاءالله څومره چې موږ تاسو څومره ګورو دغه د کانکور د شفافوالي باره کې چې څومره دغه خبرې شوي رسنۍ کې ویل شوي دي، انشاءالله ډېر امیدوار یم چې خپل خوښ ښوونځي ته به کامیابیږم. تیر کال په پرتله
که هم کال په کال د کانکور آزموینې د ګډونوالو شمیر زیاتیږي، خو په کور دننه موجوده بیکاری ډیر ځوانان اندېښمن کړي او اکثرو له همدې امله غیر قانوني سفرونو ته ملا تړلې ده. ځوانان او په تیره بیا له پوهنتونونو څخه فارغه شوي کسان له حکومت غواړي چې په هیواد کې د تحصیلي زمینو ترڅنګ کاري زمینې هم برابرې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د وی افغان جلی په اړه لیکنه خبره کړې چې تختول شوی او جنسي تیرې پرې شوې ده. رسپانه وایي چې د ګلمومینه کیسه د افغانستان عدلی او قضایی ادارو ته یو چیلنج دی. ګلمومینه وایي 15 کلنه و چې یو سړی او د هغه ښځې په کابل کې لخپل کوره وتښتوله، سوډا یې ورکړه او بې هوښه یې کړه. د ورځپاڼې له مخې ګلمومینه وایي کله چې په هوښ راغله کګوري په یوه خټینه خونه کې ده او دروازه ورپسې کلپ ده. د دې په وینا 3.5 میاشتې تښتونکي سړی وهله، جنسي تجاوز یې پرې کاوه او ورته ویلې چې دا یې دریمه ښځه ده. خو سید حسین چې د ګلمومینې په تښتولو تورن دی وایي چې نوموړی یې تښتولی نه ده. واشنگتن پوست په یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د پخوانی امریکایي قومندان جنرال جان اف کیمبل څرګندونې راخیستې دي. کیمبل وایي د امریکا پوست په کار ده چې په افغانستان کې تر اوسنۍ اندازې زیات څه وکړي. دی وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قومندان په توګه د دندې تر پای ته رسیدو مخکې د امریکا جګپړو چارواکو ته د افغان ماموریت په اړه یو لړ سپارښتنې وکړي، خو د خپل سپارښتنو جزئیات څرګند نه کړل. کیمبل یوازې دومره وویل چې د وړاندیز کړی چې امریکا ته پکار ده چې د افغانستان د ځکنیو ځواکونو مشورتي رول پراخ کړي او د طالبانو پر ضد اضافي اقدامات وکړي. د ویلي چې دا کارونه د دې لپاره لازم دي چې پر طالبانو فشار زیات شي. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام بل پړاو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بری په اړه بشمیرو نړیوالو مطبوعاتو تبصری خبرې کړې دي. د ډیرو اروپایي ورسپانو او خبرونو ترڅنګ د دغو لوبو د کوربه هیواد هند انډین اکسپرس ورسپانې کښلي افغانستان زیمبابوې ته په 950 منډو ماچ ورکړه او ځانې د نړۍ په لسو غورو ټیمونو کې راوست. د ورسپانې للیکنې سره سم زیمبابوې د افغانستان په وړاندې پرلپسې وکټونه یا لوبغاړي وبایلل او څرګنده کړه چې د افغانستان په وړاندې کمزوری دی. انډین ایکسپریس دا هم لیکلی چې د زیمبابوې حتی یو لوبغاړی هم د افغان لوبغاړي په وړاندې د لوبې تر پایه ټینګ نه شو.
د ژوند رنگونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
ما نوم حاجی سید میر د قالون کار
لیمڅه. تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه. لرو
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه زمو خپل د وطن لیمڅه دی، خو خلک عمر دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنې اخلي، خو زمونږ متاسفانه دولت مو څه توجه نه لري.
نو په خوا څنګه په خوا لیمڅه اخیستل کېدل؟
په خوا لیمڅه اخیستل کېدل. اوس موږ د اطرافو یعنی کیلو کې وو، کیلو باندې کې اوس خلک اخلي، خوشی دی، پخې درد نه درد د شیان ته ډیر فائدې لري.
دلته چې دا سر اوس کوم لیمڅه دی د دوی د سې کټګوري د کڅنګ مثلا خ ادنا لاداب کې شکل
نشته، ادنا خم خې دوه درې رقم دی چې خې جوړ کې خې فرمایش ورکې خې جوړي، ادنا هم جوړ یو رقم بازاري دی، د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي، او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دی.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي، قیمت خو د دولت تر توجه نشته کنه چې خارج ته میسي دا ډیر خوشې دي، دا خصوصا فکر در دومله در دا ډیر ډیر ګټ ډیر فائدې لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانه او 800 غانه او 1200 غانه، یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لنسه یعنی شپږ متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په همدغه مترونو باندې خرڅیږي که په خوا او په وزن باندې خرڅیږي؟
خو اوسم چې خې جوړه په وزن خرڅیږي کنه کنه داسې شته چې 2000 هم شته 15000 هم شته، یعنی دوه په دریو کې یعنی شپږ متره مربع. نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا سیم ادنا راځي یا اوسط ما بین خجن سین راځي چې خې ویالته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کبه ارته خې جوړي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري کوچی ته می ورنکړي، موري کوچی ته می ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروما. درنو او خوږو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومني. په فطری لحاظ د هرې ښځې غوښتنه همدا وي چې باید له نورو ښکلې او ښایسته ښکاره شي، دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګار توکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې پخوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې، د دغه توکو ځای اوس کوم سینګار توک نیولی.
لکه پوغمې هڅې ځلېږي دا د شپې دا پټ پجړان کې خوشالي
دی. دغه او د تورته پښتنو ځوابونه به په دغه خبرونه کې پیدا کړی. هله د چي لما محبوب شاه محبوب او وګمې رشيدي سره عملتیا وکړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند پایل دریڅې پرانیستینو، په ودونو کې به حتمی ناوی او شاله نور او عادی وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوی به هم دو وخت پر دودی سنگار رخ کلی کدله او شا به هم دو وخت دودی زرواج پر زان منه. دا افغانستان پا گنش میرسی مو که ده سنگار لرغونی توکی لا همشتا. خو زینه لکار الویدلی او زینه لا هم ده استعمال وردی. د سنگار لدو توکو چخلا هم پا یوش میرسی مو که ده لونگو زندی دنداسا رانجه چارگل او ده سنور موجود دی. دا چه پا خواه ده ناویانو ده سنگار لپارا لکومو سنگار توکو چخا گتا خستل که ده دا بله چو سپینگیرو سلیم جان نیم الله او حنیف چخا وارو.
دا دی لاسو باوگان دا به ورته کول غلبلی به ورته کولی مقصد چارگل به ورته کاو هغه وخت سره خوردانه منګو ته باوگان وای بنگلی و دام غاړه کی اچي دام گل می خي ورته وای پنستونه اچي ډیر شای اندیکن شروع پنا کروزه دا سینجلی پیغه هغه به پکای سی وره کړه هغه به واده کیږي هغه به سر جوړي د لوانګو امري لاچی
دلی به کی خودی پاندری به کی خودی نرکچور به بسر اچاو سر لرگای به تیلو که گڑاو بیا به بسر پوری کاو سلائی به سر که دسی وحالا چی دا پیگای به بیلاو پاندری به کی خودی دا به روپی دسی تکوالی بس بندونا به بسی اچاول پوشوی نو دا گنونا به او پودی کوچانو پیتی به دی کوچانو
پخوا خو بز د شیو خبره درته وکم چې د ما یو نیا دا تقریبا د یو سلو شلو کالو دا ویل چې زویا سینګار چې وای ووای دغه یو رقم مشدۍ به ورته یلې په دا سر به سی خکی وهلو دړی وی لونګو دغه شینه دغه یو رقم ټوټی وی ګلی بخمل ورته ویل کچی شی ورته ویل ویل دغه ټوټی وی غین نور باز نمونه ماته ناراضی نو خو ډیر ادی غونډه کار وی
د کابل خروسی دون کې آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو نو ما وړي غوړه زکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل خپل ښکاری ده دا چې د ناوی لپاره د سنگار لکوم توکو ګټه اخیستل کیده ل جمیله به وورو
د ناوی کنه یه ورانجم نکری زیما پا دیر خم مراسم نکری زاش پا مکور گیما طول خوشان افغانی کنی بیا گستل زده طول ناوی تایم بامی ورو با گستل اما ووز بخی بل رسم رمان ناوی مخشان نلیده و آقا ناوی بسته چان ولیده سون بخشان ازون مخکاته بیور کرن
آغر جمیله وی چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگرتو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی
مشهده به گندنی و سابقه موقع کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا مشهده و بالتنه که به کارو یا رقم دفسه زنگولی و سپین زد آقا به لمنه که دفسه کار به چکری به کار نفسدوله که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسی بایی که کن بایی پیموه که بس اماغ تگرهی بایی پا سیخک و شایان ورده کلک دندوسی وقت غاکون بایی تکس بین ویسه او دفنانی دناوی دس غاکون و سمدس سرکیدن
آقل جمیله وی چه در شندو در سرخی لپاره به ناوی دنده سوحلا چه چو رزی به شندی سریوی او هم بیا یو پینزه پری چارگل پا پوزکاوه چه اکثر وقت با در سروزه رو سلویخت کرن اما گل بیا پا تیر زمان که در ساده توب یادوانه کوی او وی که لیوی خواد در خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاوه دوی ساده توب خواهه و مگر وست وقت که در ناوی لپاره باید تر طول و غور سنگاروشی
ایت فیشان دست فیشان نو دا مور با میچه نقل کوا ناوی موقع خال و دلی ورطا ایچی شای ورطا یا آقا و خلاص او دیر اصری خلق چه پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چه دی مایا دیگی کابل که چه جوان کوا موقع یا و تونی رواج و خلاص نوری ایچی شای نو جیز هم دست جیز رواج نو یا دو اسفینی تیکی با ورطا و گنده لیزت یا پینز شپک جوڑا کالی نوی زاره با ورطا طول کرزی با ور خلاص ویکتان خو وقت آقا و نو وقت کوتای مود و نورم دست بای خلاص پری کودل دا دیر چه آقا شده دا نجیب و وقت بود تونی رواج و خلاص شکل تونی هم دا دنداسه رنجونی نکروزی نور چه خو رواج نو نور نمک خزا دلو دا دقا وقت با خزا وای سردی نلیدل تا چو بای چه واده و نکه رواج بنا با کوم یا او بچه دست آقا و آزادانه کار بای بودل تا کابل که اقا با پری کودل
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمود بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي. او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه و، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډیره به یې له دنداسې، رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوې یم، یعنې پیچ نه پوهېدم. مور کره به مې راغلم، ټول به بیا راپورې وخندې، ته اوس ناوې، اوس واده شوې، سترګې د لکتورې کې د سر له ږومنځکه د ما به مخې ما ویل نانی کومه بعد دا شرم ده. ما خپل یادېږي تونی روان نه وه، روز ټولې دل روان نه وه، آرایشگاه روان نه وه. ما سرګنۍ به چېرته راوړم، هغه به یې واغوستل، لاړه به ورسره روان به شو، که ښه به وه که به خراب نه بهش داد چی شی تا راوړي چې باور وکړې. ما په واده کې یو لک سیرین و یو کریم، اوس مې راپیادېږي خندا راځي. نو اوس خو یو آرایشگاه ته دوی ځي، د شپې د ورځې دوی تونه مصرف بکوي، دا غټ غټ خوند نه به کې خود لک لک سیرین سترګې به تورې کړي، سپین کمیس هم دا به نار از ټوټې وي. دغه به وخت نای به فیشن و شال به پیرا واچ او پټه به کنه بو بیت د صابون رواج غونه نه دغه نوړ به راست کوم خوبه سلو د لوغه من تنارس که به خلاص شي. مخ کیم لغه دی وړو استفاده ایم نه کوله. واخه آسان فیشن چیه و بده به فیشن کا دغه نه کریم با و د لاسو فیشن نه رنگ ناخون رواج و نه دیزاین د ناخون رواج و نه کروز به لاس نه به سره کړت هغه من لاس نه پوسټ کی نرم پاشي وړلم دو یو چی نم دو هم لاس نه پاک پاتې شي.
د کابل د خزو چارو د ریاست یو کارکونکی سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمیر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلی سیمین نه واورو.
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري، لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې، چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جلته ضرر هم نه لري. لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري، بې کیفیته مواد دي، دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه تر منځه تللي، مګر په اطراف کې سم رواج لري. مثلا موږ که چیرې واده وسیږي، یو ناوې جوړو، دې ناوې ته څلور پنځه سپینسرې ښځې چې میک لاس لري، هغه ښځو راځي د ناوې سه اخته مینځي، بیا ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلي جوړوي، ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي، هغه په سر کې ورته جوړوي، رانجه ورته پورې کوي په سترګو، دنداسه وهي. او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري، د لونګو ګلان جوړوي، د لونګو زونډیان جوړوي، هغه د ناویګانو په وګو کې یا په ښتو کې ورته بندي.
د سیمینه مینځې په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي، چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوردونکو، د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له دې واورو.
دته به دړې یلې د لکه دا اوس د ګلی پاشا غونې شې چې د غټ غټ کاغذونو ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼډي چې شو کڼډا دې سردلو دی ونو دا دې بلونه دنه براش کېدل، هغه په بازار کې خرڅېده، بیا به دا سرونه دې باندې اخیر کړ، بیا به دا دړې دې باندې د سري کولی ورځان چې دا وزري دا شي یو بدبختی و. بیا به پزله کې ورته کوڅې کړلې، هغه ډېر متبر سړي به کوم روغنی مو ورته لري، دا قوالان نه به پیدا ک، هغه به په یختو ورته واه. غیر دې نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نه، دا سی یو رقم رنگونه و لکه دې ګولۍ په شکل باندې، هغه به سور مو شین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو، هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی و چې افغاني کالی به و، کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه و، داسې پاولیګان به پکې اچول یو شاوخوا. نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې، هغه به چې چا ډېرې وې هغه به ډېره متبره وه، چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلې دي، چا به کمې ټکوهلې دي، آر یو نظر به خپل وس سره. دا یو رقم د اوسپنې بنګړي، د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي، ته دې چې به دې خوارانو لاس کې اچول یو، لاندې به یې زنګ کړي و، لاسونه به شنوتې لاندې، او دا به یې اچولي دې کې کمال چې شی ولا که په دې باندې زه پوهېږم، خو دې وخت رواج ده. هغه به زنګ هم کوو، بوټان خو نه وو، ګاولي وو او جیتې وې، جیتې به نو اصلي ناوې به جیتې پښو کولې.
نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادي، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. تر بیا ښه چاري.
ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیریږي بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمار نه تیری بے درد نه تیری بے دلدار نه تیری ژوند له زهرو ډک
یالا
خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو ایسیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلفو لیو تارن تیری بی دردن